لب رانا غواړي. طبیعت مې د ګلپاڼو مین نه دی، زړه که غواړي نو وږمه به رانه غواړي. ستا د یاد زړه نه ویستل اسانه نه دي، ستا د تلو شان حادثه به رانه غواړي.
خبرې کوي چې فلسفیانه غوندې انداز لري، فکر کوم همدا شعر هم دی چې تاسو مخامخ خبره ونه کوي، یعنی یو څه خو باید پکې وي چې خلک فکر کولو ته.
بالکل شفق صاحب، سیده ده لکه موږ چې پخوانی کلاسیک شاعري لولو، یعنی هغه چې دی هغه وخت دی چې هغه دغه وخت عظیمه شاعری و، زمنګ د پاره هم یو مثال دی هغه شاعری
کې نیغه خبرې
او خو خبرې پکې نیغه پنیغه وی کنه، او هغه دغه وخت ضرورت و کنه. نو اوس مونږ تاسو یعنی مونږ تاسو کې د شفق صاحب د خبرې د بعضی ځوانانو شاعری کې چې څه خبرې کې غډی رخ وخیږي، وجه دغه دی چې سړی یو فکر ته هڅای چې یو فکر باید پدې کې وکړي کنه. اوس که مونږ داسې خبرې سپینی وکړو نو بیا خو هغه شریعت خپل کمی گزر شیر خپل استعاراتی جبره کنه، ځکه منګه تاسو هم خبرې کوو شیر نه خوچ کله استعاراتی چوکړ ته شیدا دارازي. دویمه خبره ده چې د حالات بدلون ډیر زیات تاثیر کړی دی، یعنی مخ کې بم زمنګ شیر عموما انداو چې منګه بل ستایو، اوس انسان خپل حالت رو باسي څه پزانې څه تیریږي اگر رو باسي کنه. نو دغه وجه ده چې شیرونو کې څه بدلون راغلی.
یا سب زچ یو څه سره ډیر نه ما جوړ نه پیږم، تا زړه غواړم چې وګورم چې تاسو په څه نظر یې. کله کله مونگ پا شاعرانو کی داسی بھی زوتا زوانی زکا پا زوانانو دیر غگیگو چه یو چه ایت تجربه کردی ندی پا آغا شعر لیکی فرزن وای شراب می اسکل، فکر بنا که چه دب شراب سکلی موی، نو آغا چه چه ده تجربه کردی ندی دی آغی پاڑا با اینی داسی خبری اکڑی چه 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 تا با خوند بور کی.
نو اول خبر خدا شفق سیب لکا چنگ چه تاسو ہوئے لکا نا چه ده دیر و ملگرو بی آغا شعری نخوخیگی، زکا اول ورد دا خبر اکڑی چه یو احساس نه چې څوک تیر شوی نه یو غی شیر کړی، دا خپل مسنویت ته په شیر کې نه دا کوشش شوی دی. او بل خبر دا چې دا د بل چا د نظر قتل شوی دی، مثلا نړۍ ته څوک د بل د نظر ګوري، هغه دا سوچ کوي چې را د فلانی چې شراب یاد کړی دی، یا لنډه خبره دا کوم مثلا په هغه یو تلویزیون کې او فلم کې یو کس لیدل چې هغه شراب سکلی بیا په حالت راغلی دی، نو دا د یو قسم عکاسی دی هغه بل حالت راغستل شوی دی. او زه دا وایم خپل چې شیر د انسان د نننۍ تجربو زګد نه رچ، انسان څه تجربه کړي څه احساس کړي بیا کړي. نو اوس که یو چا ستاسو خبره شراب نه اسکلی نو او داغه حالت خبره کوي، نو یا خدای ته چې دا خارق العاده قوت لري چې پاړې پیګو یا دروغ وای دا خبره.
تاسو په خپل څه کوي په خپل
زه خپل تر ډیره دا کوشش کوم، نه زه دا نو ایم چې زه دا څه کار ما نه کړی کده شي، ما نه شوی امام دا څه ډیره خبره راوړي چې هغه ما نه تجربه کړي، خو زه په خپل هغه ستونزو په نیمګړتیا باندې قانع یم، خو تر ډیره دا کوشش کوم چې سم خپل حالت یی چې خپل احساس او ما غوایم. دا کوشش نکوم چې شفق صاحب مثلا یو شیر لیکلې دی هغه دی ګل ته په بل نظر کتلی، زه باید د شفق صاحب نظر نه زه خپل نظر ګورم، که خی خوم خدا که خمیم زما نظر دیم زه خپل لید لوره لرم ده دغه فر
خا ډیر خ. اوس کدی ترا شو تاسو جباړم کوي، اول خدا راته چې د شعر مو کوم کتاب چاپ شوی او کناو دی جباړو پاړه خبره مچ یو دوه کتابونه په دې لند وخت کې چاپ شوی دی.
د شعر کتاب خو شعر ټولګه ملان نه چاپ شوی، او وجه دا چې لا شعرونه به نه پوره کړی ورته، او جباړه یو دوه کتاب دی چې د اردو ژبه نه جباړل دي، د ډاکټر مبارک علی کتابونه دي د اردو ژبه نه په تاریخ لیکل شوی دی البته، نو دا دوه بڑلی دریم کتاب ہم دا اس دا چاپ لاندے دے انشاءاللہ پا چلورم میں ہم کار شروع کرے دے.
یعنی پا دے کتابونو کے دے مبارک علی چا دا سی جالب در تخکارا شوال چے باید ویش بڑھائی
یو خبر خو دا ڈاکٹر مبارک علی پا لکنو کے دارا چے آغا تاریخ کې په نیټو پسې ډیر نه ګرځي، هغه تاریخ ته د یو نوی نظر نه ګوري کنه. موږ تاسو تاریخ چې لولو عموما په مکتبونو خونځیو کې هغه نیټې را باندې ځکه کېږي په پلان کې نیټې دا او شو په پلان کې، هغه د ټولنې ته ګوري او بل د ټولنې په حالت باندې هغه تاریخ لیکي. بل خبره پکې ده چې هغه تاریخ لیکي نو یوازې د خپل ټولنې د نظر تاریخ ته نه ګوري، هغه د بیلابیلو زاویو نه تاریخ ته ګوري. او درېمه موضوع پکې ده چې زمونږ د سیمې ده کنه، لکه اوس هغه د دے بے پا پاکستان کی اسی گی منگل تا یعنی دا زمان کلتور سر تر دیر نیز دے دے، او کمی ستونز چی آغا را خلی پا کم موضوعاتو چی آغا لکل کیا کم موضوعات چی تاکی آغا تر دیر زمان در طولن سر برابری گی و منگا تر گٹا خستش
خا دیر امان یاد سیب خوشحالو سی چراغ لیخ پروانی تا منا نا دیر
تا سم دیر امان.
که نور ژبې انسان ته د سر و مال تاوان اړوي نو څه باید ورسره وشي؟ موږ په تیرو زمانو کې د دغسې ژبیو په وژلو او ختمولو کې دوه زړې شوي نه یو، خو په اوسنۍ زمانه کې غوښتنه کیږي چې تر وسه وسه باید له نورو ژبیو هم د ژوند امکان وانخیستل شي. کله چې د انسان او وحشي ځناورو په کشمکش کې یوه داسې حل لاره پیدا شي چې هغه د چا خبره نه سیخ وسوځي او نه کباب، نو په ډېرو ښه لګیږي. په هند کې د وحشي فیلانو او بنیادمانو د روان کشمکش د کمولو لپاره همداسې یوه لاره وړاندیز شوې ده.
د هندوستان حکومت بزګران هڅولی دي چې له وحشي فیلانو څخه د خپلو کاروندو د ساتلو لپاره په هغه ځایونو کې یو څه مرچ وکړي چې فیلان ورباندې راتیریږي او ځانونه کاروندو ته رسوي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې له رپورټ سره سم، په هند کې د 1200 میلیونه بنیادمانو او 1000 وحشي هاتیانو ترمنځ کشمکش مخ په زیاتېدو دی، چې په نتیجه کې هر کال د وحشي هاتیانو له لاسه 400 کسان وژل کیږي او کابو 15 میلیونه جریبه زراعتي ځمکې ته صدمه رسیږي. دغه راز هر کال ګڼ شمېر وحشي فیلان کروندو ته د داخلي دو په وجه د بزګرانو په لومو کې نخلي او مري. د هند چاپیریال ساتنې او ځنګلونو وزارت اوس وایي د بنیادمانو، کروندو او وحشي فیلانو د خوندیتوب لپاره یوه دغه لار په نظر ورغلی ده چې کروندګر یو څه مرچ وکړي، ځکه مرچ به د دې سبب شي چې هاتیان کروندو ته ورنشي. د هند چاپیریال ساتنې او ځنګلونو وزارت ته د مرچ وړاندیز په هغه کانفرنس کې شوی دی چې د بنیادمو فیل د کشمکش د کمیدو لپاره د نویو نظریو د موندلو په غرض جوړ شوی و. د ماهرانو په نظر د افریقا په نامیبیا کې چې کلیوالو په چاپیاکو کې یو څمرچ ودوړول، نو فیلان بیا هغې خواته ورنغلل. دغه راز په ځینو ځایونو کې چې وچمرچو ته اور اچول شوی او تریخ لوګی یې لټېدلی دی، هغې خواته فیلان نه دي ورغلي. دغه تجربې ښیي چې هاتیان له مرچو بد وړي او د مرچو بوټی کولی شي چې فیلان له کروندو څخه منع کړي. په هند کې چې نفوس مخ په زیاتېدو دی، د وحشي فیلانو څړځایونه ورو ورو بنیادمانو لاندې کړي دي. د څړځایونو کمیده وږي هاتیان دې ته هڅوي چې په کروندو باندې وبلوسي او ویجاړې کړي.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د درې لنډو حکایتونو د اورېدو بلنه درکو چې وشما رشیدی لولي.
چینکار په هغه څه کار نیمه شپه وه چې یو غل د دوبي د کور په دیوال ور واوښت. دوبي غرق ویده و، خو د سپي او خری ور پام شول. سپي له غپلو انکار وکړ او دلیل یې دا راوړ چې څښتنې ښه نه ساتي، مه کوه چې جزا وویني. خره ورباندې ټینګار وکړ چې داسې مه کوه، وغپه. خو سپي نه منله او خره ته دا ښه نه شوه ښکاره چې سپی له خپلې دندې غاړه غړوي. نو هنګار یې شروع کړې او د سپي دنده یې په غاړه واخیسته. د کور خاوند را ویښ شو، غلی پسې واخیست او بیا یې کوتک ته لاس کړ. خری ښه وډبوه چې په نیمه شپه هنګارې وهي. هوښیار او ساده د انتیکو شیانو کاروباري له لوی ښاره په دې تمه کلیو ته راغلی و چې له ساده کلیوالو انتیک آثار په ارزانه بیه رانیسي او په بازار کې ښه ګټه ورباندې وکړي. د په یو کلی کې د بزګر په کور کې د ډیرو ښکلو ګلونو پخوانۍ کاسه ولیده چې خورا لږ کسانې په قدر پوهیدل. د انتیکو کاروباري ورته وویل، دغه پیشو مې د ډیره خوښه شوه، را باندې خرڅه به نه کړې؟ بزګر وویل، ولې نه، سلګون راکه یو یسه. سړي جیب ته لاس کړ، سلګونې راویست او پیشو یې ورسره په غېږ کې واخیسته. خو د کوټې په وره کې مخ را واړوه، ویې ویل، په لاره را تږې نه شي، توکل په خدای دا کاسه هم را باندې وپلوره. بزګر ورته وویل، د دې له روی مې ډېرې پیشوګانې خرڅې کړې دي، دا نه خرڅوم. ځوان د جنگل له څختن سره فیصله وکړه چې د هریونی په غوڅولو به یو روپۍ اخلي. ځوان تبرخه تیر کړ او د ونو وهلو ته یې مټې راونغښتې. په اوله ورځ یې سل ونې ووهلې. دې پرمختګ خوند ورکړ او په دویمه ورځ یو ساعت د مخه لا کار ته راغی، خو په ایله کې یې اتیا ونې ووهلې. په درېیم او څلورمه یې لا ډېر زحمت وایست، ولې د وهل شوي ونو شمیر وار په وار کم شو. ځوان د ځنګل څښتن ته وویل، دې ته حیران یم چې ورځ تر بلې ډېر زحمت بسم مګر ورځ تر بلې کمې ونې وهم. د ځنګل څښتن ورته وویل، تبر دې کله تیره کړی دی؟ د ځواب ورکړ، په هماغه اول سهار. بیا مې هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ټول وخت مې د ونو په وهلو تیر شوی دی. د ځنګل څښتن ورته وویل، هغوی چې هیڅ فرصت نه پیدا کوي او د تبر د تیزولو وخت نه مومي، وار په وار د وهل شوي ونو شمیر کمیږي.
په هغو کلمو کې چې په تاریخ کې ابهام لیدل کیږي، د نبوغ کلمه هم شامل ده. ډیرو کسانو ته د نابغه خطاب شوی دی، خو د اکثرو دغو کسانو د نبوغ خبره په یقین سره نشو کولای. یو هغه کس چې په نبوغ کې ممکن هیڅوک شک ونه کړي، د فرانسې د ولسمې پیړۍ عالم او لیکوال پاسکال دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی د پاسکال په ژوند او مهمو کارنامو رڼا اچوي.
د فکر او فرهنګ په سرلارو کې یو هم فرانسوي ریاضي پوه، فزیک پوه، مخترع، فیلسوف او د اخلاقیاتو ماهر پاسکال دی. پاسکال په 1400 کال کې زیږیدلی دی او په 1400 کال کې د 9 کرو په عمر مړ شوی دی. د یو ډیر خارق العاده استعداد وو. په یو لس کلنۍ کې د غږونو په اړه باندې یو رساله ولیکله چې د هغه وخت پوهانو توجه ځان ته راوړوله.
نو خپل علمي ژوند له فزیکا پیل کړی دی؟
خپل علمي ژوند له فزیکا پیل کړی دی، فزیک او ریاضي نه. په 12 باندې پلار ورته امر وکړ چې نور بنو په فزیک او ریاضي کې قرض نه لري، ځکه چې د غوښتل چې لاتینی ژبه او یونانی ژبه زده کی. خو بیا هم په دغه وخت کې د هندسي سره مینه پیدا شوله او په 12 کې د هندسي په اړه یو شمیر قضیه ثابت کړلې چې هغه هم ډیر مهم کار وو. او په 14 کې د مخروطو احجامو د قطع شو ټوټو هندسه ودې ورته ورکړله او هغه ولیکله چې مخکې د دنه په دې باندې کار نه شوی. د د پلار پاول کې قاضي وو، بیا د حکومت سره د مالیاتو په سر یو څه جنجال راغی. د حکومت لخوا څه موده راټلی غوندې وو. د ده خور د صدر اعظم په مخ کې د ده یوه دفاعیه ولوستله. خور یې د پاسکال نه کشره وه، لس یو لس کلو جلۍ وه چې د خپل پلار دفاعیه د صدر اعظم په مخ کې ولوستله. صدر اعظم باندې دومره تاثیر وکړ چې وای باخه. څو کاله وروسته بیا دی د فرانسې د مالیاتو مامور شو او ځوان پاسکال چې خپل پلان لیده چې هر شپه بلګیو محاسبه به کولې، نو د حساب یو ماشين جوړ کړ چې جمع او تفریق کولای شول. دا لمړنی اتوماتیک ماشين دی، لمړنی میخانیکی وسیله ده چې دغه په وسیله باندې حساب کېدلی شي او پیچلی حساب په اسانه ډول کېدلی شي. د خپل ژوند په 2 همدغه ماشين ته چې د پاسکالین په نامه یادیږي وقف کړل، ودای ورکړه، پرختې ورکړه او شل دانې د دینه جوړ کړلې چې اوس هم د فرانسې په ځینو موزیمونو کې نمونه شته. همدارس د مایاتو په برخه کې، د مایاتو د فزیک په برخه کې او د سیالاتو د فزیک په برخه کې څېړنې وکړلې او دغه په نتیجه کې د اوبو په وسیله پمپ او د فشار تولید باندې کار وکړ چې د اوبو په وسیله څنګه کولای شي چې هغه قوت څو چنده شي. او دا هغه سیستم دی چې نن هم په موټرو کې په سترنګونو کې استعمالیږي، په جمپنګونو کې استعمالیږي، چې مایات پکې اچول کیږي او د هغې په وسیله باندې د موټر د سترنګ کار اسانه کیږي. ده دغه پرنسپ کشف که او د همدې په مرسته باندې وکړای شول چې د فرانسې په غربي ولایت کې یو شمیر جبې وي، د هغې جبو وچولو کار دته وسپارل شي او په بریالۍ توګه یې ترسره کړي. د همداراز لاسي ګاډۍ چې اوس یې موږ ډېر ښه پېژنو او ډېر زیات استعمال لري اختراع کړی دی. او
وبخښې، لاسي ګاډۍ خو به پخوا هم وو؟
نه، په دغه شکل چې اوس یې پېژنو یو ټایر او زمبیل جوړ پور نښتی، په دغه شکل باندې پاسکال اختراع کړی دی په ولسمه پېړۍ کې. د عامه ترانسپورت یو سیستم اختراع کړی و. په هغه وخت کې ترانسپورت په ګاډیو کې کېده او د ګاډۍ داسې تنظیم کړی وي چې د یو مشخص ټکي نه بل مشخص ټکي ته تلې راتللی او څو چوکۍ پکې ایښې وي چې خلک پکې ختلی شول کې وتلی شول دی نه. او بالاخره د عامه ترانسپورت یو بڼه وه چې مخکې د دې نه هم دا شی چاپې کار نه و کړی. د فزیک او اختراعاتو تر څنګ یې په ریاضي کې ډېر زیات کارونه کړي دي، خصوصا په هغه وخت کې د ریاضي پوهانو دپاره یوه ډېره د ورځې موضوع د احتمالاتو موضوع وه. د احتمالاتو علم اول د قماربازانو د حلقو نه راپورته شوی دی چې څنګه وکړی شي چې په جواری کې خپل چانسونه زیات کړي او د خپل چانسونو اندازه ولګوي. پاسکل ته هم همدغسې دوستانو فرمایش ورکړی و چې د ګټلو احتمالات وسنجوي او د احتمالاتو علم ته وده ورکړله چې د احتمالاتو علم اساس همدې ښی دی او تر اوسه پورې په اقتصاد کې، په بانکدارۍ کې، په بیمه کې، په ډیرو ساحاتو کې، په عامه صحت کې، په ډیرو ساحاتو کې د احتمالاتو په علم باندې موږ تکیه کوو او پیشبینۍ کېږي، پلان جوړونه کېږي. دا ټول د ده د هڅو یوه پایله ده. البته نور کسان بیا هم په احتمالاتو باندې کار کړی خو اساس یې د ښی دی. او د فلسفې په برخه کې ډیر مسایل غوښتل چې کار پرې وکړي مګر ژوند اجازه ور نه کړله. خو په هغه وخت کې چې د ژوند وروستي کلونه وو، د جانسینیسم په نامه باندې یو نوی حرکت په فرانسه کې خصوصا او په غربي اروپا کې رامنځته شو. د دې حرکت سرچینه د کاتولیکي کلیسا د ریفورم چې مارتین لوتیر او کالوین او دغو خلکو کړې وه، چې د رنسانس د دورې ډیره مهمه پیخه ده. په دغه ځای کې د نظر یو اختلاف پیدا کیږي د کاتولیک کلیسا ترمنځ چې د انسان د اختیار او د جبر مسله ده. په کاتولیک کلیسا خصوصا په هغوی کې د عیسی د ملګرو په نامه یوه ډله په دې فکر ده چې انسان مختار دی، نو په خپل عمل باندې کولای شي چې جنت او دوزخ وګټي. او د هغه وخت کلیسا ته دا یو ډیره خبره وه، ځکه چې که انسان مختار دی نو باید د جنت ګټلو لپاره ټول اقدامات وکړي. د کلیسا په لاس کې د جنت کلی وي، نو د انسان اختیار د دې لپاره ډیر مهم و چې د انسان وکړی شي چې په خپل لاس د ځان لپاره د جنت کلی واخلي. د دې په مقابل کې مارتین لوتیر او کلوین او د نورو خلکو په قدر باندې زیاته تکیه کوله چې انسان مختار دی، دی که شک نشته، مګر هغه څه چې انسان ته ورکول کیږي د خدای ورکړه ده. یعنی یو څوک چې په سمه لار ځي، که څه هم انسان ذاتاً د سمه لارې لوري ته تمایل لري، مګر خدای ورته دا استعداد ورکوي چې دی په سمه لار روان شي.
این سعادت به زوری بازو نیست.
سعادت به زوری بازو نیست،
تانه دی هدت خدای بخشنده.
نو همدغه نظریه د جانسینیزم په نامه باندې یادېدله، دوی د استبدادي قدرت مقابل کې ودرېدل او بالاخره د جانسینی حرکت په یو سیاسي حرکت بدل شو. په فرانسه کې د پاچا لخوا او د کلیسا لخوا دا حرکت وځپل شو. د کلاویوس جانسن کتاب چې د اوګستین تیوري پکې راخستې وي او هغې ته یو نوې بڼه ورکړې وه، هغه یې د ممنوع کتابونو په لیست کې ولیکه. نو پاسکال د دغه جانسینی حرکت په ملاتړ کې ځینې لیکنې وکړلې چې هغه هم د غربي نړۍ د مذهبي تفکر ډېرې مهمې لیکنې دي او په هغوی باندې یې ډېر زیات اثر غورځولی دی.
استاد منله، د فلسفې په برخه کې، البته د الهیاتو په برخه کې، د خدای د وجود د ثبوت لپاره د پاسکال هغه دلایل هم مشهور دي. د پاسکال نظریه په دې ساحه کې ډېر اهمیت لري.
ډېر اهمیت لري او دا هغه کتاب دی چې د پی شروع کړی و، دغه لپاره مواد راټولول، مګر ژوند اجازه ورنکړله او بلاخره دغه مواد د خیالونو په نامه باندې د دل مرګ ورسته خپاره شول. د خپل خیالونه لیکلی وو، تنظیم کړی وو د وړو جملو په شکل باندې، او غوښتل چې د دې نه ډیر لوی کتاب جوړ کړي. خو دغه خیالونه اوس هم د یو ډیر مهم فلسفي اثر په بڼه په غربي نړۍ کې پیژندل شوی دی او کارول کیږي. په دغه خیالونو کې د بیا هم د خدای د وجود لپاره هماغه د احتمالاتو د تیوري په اساس ځین نظری وړاندې کړي چې ډیر مشهور دي. د پاسکال د شرط په نامه باندې تیوري داسې ده چې وایي که چیرته سره بحث وکړو نو په عقلي دلایلو باندې نه دا ثابتېدلی شي چې خدای شته او نه دا ثابتېدلی شي چې خدای نشته، ځکه چې عقل همیشه په یو ځای کې درېږي او تر هغې نه وروسته نور نشي رسېدلی. نو یو وخت کې یو مطلق حکم ته رسېږي چې په عقلي دلایلو باندې د هغې نه وړاندې نشي تللی. اوس دوه شیان دي، ته دوه شیان بایللی شي چې هغه واقعیت دی او نیکي ده، او دوه شیان ګټلی شي چې هغه ستا عقل او اراده ده یا ستا پوهه او نیکمرغي ده. ستا طبیعت دوه شیانو نه تښتي چې هغه تېروتنه او خواري ده. نو ته مجبور یې چې د دغو شیانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. اوس په دغه انتخاب کې چې ته په مجبور چې وایې کې ستا عقل مشکل نه لري، یا به یو لور ته ځي یا به بل لوري ته ځي. نو که ته چیرې دا وګڼې چې خدای شته، تا په دې دنیا کې هیڅ نه دی بایللي مګر تلپاتې نیکمرغۍ ته دې لار خلاصه کړې ده. که چیرې ته داسې وګڼې چې خدای نشته، په دې دنیا کې دې هیڅ نه دی ګټلي مګر تلپاتې بدمرغۍ ته دې لار خلاصه کړې ده. نو ستا دپاره دا په ګټه ده چې ووایې چې خدای شته، ځکه چې په دې دنیا کې هیڅ نه بایلي او په هغې دنیا کې هر څه ګټي. دا د استدلال دی چې تر اوسه پورې فلسفیان پې کار کوي او خبرې پې کوي، او د الهیاتو د موضوع یو ډېر مهم بحث دی.
استاد منلی، که بېرته فزیک ته راسو او ریاضي ته راسو، موږ د مکتب په کتابونو کې یو استلام لرله د پاسکال مثلث. په فزیک کې یو واحد دی د پاسکال واحد، دغه واحد خو به داسې معلومیږي چې د درناوي په خاطر، د دې د درناوي په خاطر باندې د نورو علماو په نامه هم ځینې د فزیک واحدونه یا نور واحدونه نومول سوي دي. خو د پاسکال مثلث څنګه د درناوي په خاطر په دې نامه یاد سوی دی؟ که د دې د فرمول د دی
پاسکال په دې باندې ډېر زیات کار کړی دی. د پاسکال د علمي میتود یوه لار دا وه چې یو واقعیت د کشف که د هغه په مرسته یو دویم واقعیت هم کشفولی شي. نو د پاسکال مثلث څه شی دی؟ شروع د یو نه کیږي، د مثلث په راس کې یو لیکي، د هغې نه چې راښکته شي دوه وارې یو راځي. نو اوس د هغې نه چې ښکته کیږي په دوو اړخونو کې یو راځي، په منځ کې د پاس دوو مجموعه راځي چې دوه شي یو دوه یو. که بل قدم ته کېوتې په اړخونو کې یو راځي، په منځ کې دلته اوس څلورم قدم ته تللی، نو د دوه او یو حاصل جمع درې، او د یو او د دوه حاصل جمع درې، نو یو درې درې یو. داسې یو شکل رانیسي چې په دغه شکل باندې مونږ د طاقتونو زریبونه پیدا کولی شو. مثلا ای جمع بی که مربع کو، ای مربع جمع دو ای بی جمع بی مربع،
یعنی د مربو ای جمع بی مربع، ای جمع بی مکعب، ای جمع بی پتوان دی چلور یا پینزو یا شپگو. دیدی انکشاف طریقه رازده کهی؟
دیدی انکشاف طریقه رازده کهی؟
زریب زرب دی توان تقسیم په حد
هغه د دویم درجه نتیجه ده، مګر دا د زریبونو سلسله په دغه شکل رازده کهی چې مثلا ای جمع بی ای مربع جمع دو ای بی جمع بی مربع شو، یعنی یو دو یو. ای جمع بی مکعب، ای مکعب جمع درې ای مربع بی جمع درې بی مربع ای جمع بی مکعب. نو اوس یو درې درې یو شو، او په همدغه شکل باندې موږ کولی شو چې دوام ورکړو څلورم طاقت او پنځم طاقت او لسم طاقت، او تر هر هغه چې موږ وغواړو طاقتونه په دې شکل باندې استعمال شو. دا په خپله پاسکال دا کشف کړی دی. د پاسکال د کارونو یو بله برخه په فزیک کې د خلا په باره کې څېړنې وي، چې په هغه وخت کې کلیسا دا نه منله چې خلا وجود لري، او پاسکال دا ثابته کړله چې خلا شته دی، او مایعات د هوا د فشار لاندې یو معین حد پورې پورته کېدلی شي.
استاد منلی، دا د خلا بحث دا خو یونانی مفکرانو هم پدې باس کړی دی، ګالیلو هم کړی دی، دا خو بیا پدې منځنیو پیړیو کې په رنسانس په زمانه کې نور هم دا باس کړی دی. نو کلیسا بیا هم
په هغه وخت کې د پاسکل په وخت کې کلیسا لا نه و منلې، او کله چې پاسکل دا تیوري وړاندې کړله، د مایاتو تیوري چې ټول مایات که چیرته د اتموسفیر د فشار لاندې راشي تر یو حده پورې لوړیږي او تر هغې حده زیات نه لوړیږي. دغه ستونزه په ایټالیا کې د یو سیلاب په وخت کې هم رامنځته شوې وه چې د اوبو پمپونه یې جوړ کړي وو، او په دغو پمپونو کې اوبه تر 10 متره او 1.5 سانتي متره پورې لوړېدلې او تر هغې پورته نه تللې. د دې علت دا و چې اوبه په خلا کې تر 10 متره او 1.5 سانتي متره پورې د هوا د فشار سره برابرېږي او دغې نه پورته نشي تللی. نو دغه مسایل چې پاسکل کشف کړل، د همدې په اساس باندې د اتموسفیر د اندازې دپاره، د فشار د اندازې دپاره د پاسکل نوم د واحد په حیث باندې ومنل شو. دا طبعا د درناوي په خاطر دی، مګر د ده د کارونو سره ارتباط لري. د پاسکل ماشین هم شهرت لري، د پاسکل
د حساب ماشین،
د حساب ماشین د پاسکل په درناوي باندې د کمپیوټر یوه ژبه هم نومول شوې ده، او ډېر شیان د پاسکل په نام باندې نومول شوي دي چې اوس مونږ یادوو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com